شوري مسي وخت غرمې بولس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2014 کال د اپریل 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بله غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار محمد هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو څو سندرې د راوړو. په پیل کې به اسرار محمد خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشر د مهم خبرونو لنډیز. په خیبر پختونخوا کې د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې اوس به د خپلو غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس و. او د جاپان په جنوب کې پرونی دوهمې زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. او زه خبرونو تفصیل لمرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پختونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ د کاریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغو به د مرکزي حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پېښور کې د کاریډور فرنټ په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سید علم مسعود مشال دوته ویل چې دوی به اوس د خپلو غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي.
دې ځلې دا فرنٹ جوړ دې ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کی. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتل چې په دې کې شامل شولې. اوس به ان شاء الله ولسی پاڅون کوو او هر څه په گراوند وینو د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږي.
لیا د غونډې مخکې د جمهوریت اسلامي صوبې امیر مشتاق احمد وویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خیبر پختونخوا تیریږي خو مرکزی حکومت دغه لار پنجاب ته اړوي. بلخوا مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس و. د پاکستان د ونو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد ځانمرګي برید ذمواري د پاکستان طالبانو منلې وه او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه و. بیان وایي له حقاني ډلې سره د پاکستان په څه قسمه کار کې د شریکېدو تورونه بې بنیاد دي. په امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شوو پټو دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست کې د سی آی ای په کیمپ د ځانمرګي برید ترسره کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی 200,000 امریکایي ډالرې ورکړې وې. خو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼه وایي امریکایي چارواکي اوس هم پر دې باور دي چې په یاد برید کې د پاکستان د ککړ کېدو په اړه دوی باوري ثبوتونه نه لري. د فرقې د شخړو له وجې بې کوره شوي د کور متاثرین وایي کورونه یې ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. د کورم ایجنسۍ او کډوال شوي تن شعیب خان پر مشال دوته ویل چې حکومت ورسره نیمې مالي مرستې کړې او نیمې لا هم پاتې دي.
ای سیاسونی ګډبډ شو نه هغه واجی سره دا کورونه ړنګ شو. دا کومې کوټې وې د کی کوم ګډر وو کومه سریا وو کومه شی او چو په کورونه وو چو کا شاو دا ټول بالکل ارسه ختم نه مو سره د سیم دود نه شوای لکه سوره مو سره دی کوله وو.
په کورم ایجنسی کې د فرقې د ډلو ترمنځ د خطو وروسته په 2013 کال کې د شیعه سنی مشران ترمنځ سره شوی په مری لوزنامه کې د جنگونو لوجې دوران شو کورونه بیا جوړول هم شامل وو. پاکستانی چارواکي ادعا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 11 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمي ډلې کسان دي. ټي وي زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلع کې د یادې ډلې پر ضد عملیات اخري مرحلې ته داخل شوي. وړ مورز د پاکستان پولیسو ویلي و چې چوټو ګینګ 40 کسان یرغمل کړي چې په کې ځنې امنیتي سرتیري هم شامل دي. پولیس زیاتوي یاد ډله د پنجاب، سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلو سیمو کې مجرمانه فعالیتونه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت پر ستونزو خبرې کړې. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی د نورستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې به د بیا رغونې چارې چټکوي. وړاندې په اعلامیه کې یادونه شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له خلکو وغوښتل چې د فساد په مخنیوي کې له سیمه ییزې ادارې سره مرسته وکړي. د افغانستان د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او لسو زیات یې ټپیان کړي دي. په بغلان کې یو امنیتي چارواکي غلام فاروق احمدي نن مشال ډیو ته وویل چې طالبانو ته دا مرګ جوبره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتې ده. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې د ډنډ شهاب الدین سیمې زیاتې برخې د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي او د ډنډي غوري په لور د افغان ځواکونو پرمختګ دوام لري. طالبانو بیا ویلي چې ډنډ غوري د دوی په لاسو کې ده. د جاپان په جنوب کې پرونې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې دوهم ټکان نړولې دي. داسې باور کیږي چې په سلګونو کسان تر ودانۍ لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصره توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته له هغو ورکړ چې د زیارت په ورځ په ریکټر سکیل د 1.1 زور زلزلې وروسته پرون بل د 1.4 زور زلزله د کوماموتو ښار ته نږدې رامنځته شوه. د جاپان سرکار رادیو د 470 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر وایي روس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. نوموړي پرون جمعه د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې کانفرنس ته وویل چې روس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه هم خطرناک دی. د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر په وینا د روسو فعالیت یو ډول ګواښ دی ځکه هیوادونه له منځه وړلی شي. او د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین ګلاند په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د ترګریزو حملو له کبله له دندې استعفا وکړه. ګلاند پرون جمعه خپله استعفا وړاندې کړه. د زیارت د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایی ډګرونو د امنیت په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنې ته یې جدي پام نه و کړی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار العالم مومند اوریدل. د چین پاکستان اقتصادي راداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا د غشتونو لپاره نوي سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ ویلي چې نور به زبانی خبرو باندې باور نه کوي.
دیکھ ٹول ڈیٹیل مونگ تر ریٹن راکی تاسو مرکز کا دے مونگا خبر امن لو گنا خلاف مونگا احتجاج بکو بلکہ زہ خپل طرف نہ دامے ما چ مونگا کی دیشی دہ ویلی نہ وتا لار بند کو
کڅ هم د شمالي وزیرستان د بیکوروکراسو د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو په افغانستان ته د تللو وزیرستاني کډوالو برخلیک لا نه دی معلوم. دوی څنګه ژوند کوي؟
لیاره جنسې خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه چې ځنه بیمورون وي د زیورنه لاندې دي یا ورځ په پانو کې پرتا په پېښور کې پرتا بل په خوست کې پکتیکا کې پرتا.
او په کورم کې د فرقیزو جګړو اغیزمن خلک وایي چې د کورونو د جوړولو ورسره سوي شمنه نه ده پوره سوي. نو له دې وجې ډیر خلک چې به کور سوي هغه راغلي نه دي.
50% خلک زکوم راغلي دي دغه سره څه خپل څه واس هغه لګه گزاره ورګي کړی دي زینې جوړ کړی دي راغلي دي او وسا کوم سره څه واس غنښت غنښت راتلای کورونو باندې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ اوس د خپل غشتونو لپاره د ولسی پاتون خبره کړې ده. د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزی حکومت په زبانی وادو باور ونه کړي بلکې په صوبه کې د راهداري د پروژې عملی کار لیدو وروسته به مطمئنه سي. خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهداري زیاتره ګټې پنجاب صوبې ته وړل شوي خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. تفصیل له پېښوره د ځلاند یوسوسی په رپورټ کې.
د خبری غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي خو دوی ته مطمئن نه دي ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
خو آگے کے دا نہ ہوئے لے فائبر آپٹک کم زینا تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نے نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیول نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زمگا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تک دا ٹول چے ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمی اکنامک کورن دے کے ٹول ڈیٹیل منگ تا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو جنا کے خلاف منگا احتجاج بکو بلکہ زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دي شي د حویلی نه وته لار بند کوه ته جی
لقامی وطن پارٹی د کوریڈور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وای چې پنجاب د کوریڈور په ټولو اسانتیاو او پرمختیایي منصوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقۍ خلاف نه دي خو پنجاب د هم د خپل ترقۍ لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسا راکړي زمونږ چې د کوریڈور سره د سومره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي د دې ترقۍ په کار ده دلته کې تعلیم په کار ده دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول په کار دي ماشي لیا سره خلک مخې کول په کار دي کې به خلکو ته روزګار ملو شي پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریڈور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک را پاسي د خاص کر پښتانه را پاسي په دې کې د بلوچستان بازي علاقو خلک را پاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی
تیر ځلې موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړل سیمینار به وکړلو بس بیا به اعتماد وکړو برا به چې کوم دی هغوی وعدې وکړې او بیا به پسمکه هیڅ نه دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي دا ټول سیاسی ډلې تاسو وکتل چې په دې کې شامل شولې اوس به ان شاء الله اولسی پاسون کو او هر څه په ګراوند وینو ته غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږي په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمي او د پستې جبه او د لوندې جبه گنجائش مخ سره نشته
خو بیا وفاقی حکومت وار په وار دغه ټول تورونه رد کړی دي چې ګنی مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهدارې لار بدله کړې او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محروم کول غواړي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو یو سیبل رپورټر ازو پاکستان د سیاي په ډاګسو اسنادو کې راغلي هغه خبر رد کړي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې پر دفتر په بریټ کې د آی اس آی لاسو دا چې د دې نور تفصیل څه دی را سره خپل همکار رابی اکرم خان دا وخت ټلیفون پر لاین دی رابی تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړي د دې تفصیل را سره شریک
مننه کاکر صاحب پاکستان په مطبوعاتو کې راغلي هغه پوښتنه رد کړې چې په کې ویل شوی چې کال 2009 کې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په خوست کې د سی آی اے په دفتر ځانمرګي برید لپاره حقاني شبکې ته فنډ ورکړی وو د امریکې د تحقیقاتو یو غیر سرکاري ادارې نېشنل سیکیورټي ارکایو لخوا د یو غیر مخفي شوي اسنادو کې د پاکستان په آی اس آی حقاني شبکې ته د برید لپاره $200,000 ورکولو تور دی نېشنل سیکیورټي ارکایو دا آنلاین شایع کړی دی د پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې کال 2009 کې چیپمن کیمپ باندې د حملې داوا ناکام نګر سبل شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ټی ٹی پی کړی وه خبر پاڼه وایي چې دې رپورټ نه پاکستان ته صدمه رسېدلی او دا رپورټ ردوي خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان د وسلوالو خلاف د عملیاتو د لارې د تحریک طالبان او د نورو وسلوالو ډلو ډانچې تباه کړي دي خارجه چارو دفتر په وینا چې حقاني شبکې په اړه رپورټونه بې بنیاد دي خارجه چارو دفتر دا هم وایي چې ترهګرې خلاف د پاکستان پولیس ګونو سره اولس وژل شوی دی او شاوخوا 5000 امنیتي اهلکاران یې هم وژل شوی دي او د سل اربو ډالرو نقصان یې هم شوی دی
ډېر ډېر مننه رابی اکرم خان تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ ښه وخت ورته غواړو
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره سوي رپورټونه جدي واخلي د سازمان په وینا کې پاکستان بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي نو به جدي ګامونه پورته کوي حکومتي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي او تر پخوا یې حالت ښه کړی دی د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان او د بشری حقوقو په اړه د پاکستاني حکومت چارواکو د څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی رپورټ په غبرګون کې کړي چې تفصیل بوریوال کاکړ راکوي
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورت کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي د چهارشنبې په ورځ خپره شوي دې رپورټ کې ویل شوي چې له عدالته پرته وژني، هدفې وژني، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی رپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې رپورټونو زده کړه وکړي.
کچره دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بارنو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومونګ ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالت ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چی دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وګورئ چې په کراچی کې د هدفی وجنو لړۍ کم شوې ده، بمی چاودنې کم شوې دي او داسې په نورو برخو کې خوال راغلی. د ماشومان او میرمنو د حقونو ساتنې لپاره مو ښه قوانین جوړ کړی دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل شوو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
په پاکستان کې په لومړي ځل د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټې ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه څېړو، د هغې لپاره تګلاره جوړوو او موږ به د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پال یې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
افغانستان حکومت وایي د پاکستان لژمنې سیستم به طالبان د څلورو اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو کوربه به پاکستان وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره مخلص دی. احمد تکل رپورټ راکوي.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادۍ راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده خو وی ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمونږ او په خبرو کې له ښکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړي نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبین یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونه شي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم ووایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستاني چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
د احمد تکل رپورټ مو ورته راځي اوس هم د منو داس په غوښ کې د سندره اورو. سندر واوریدا اوس یو بل رپورټ ته ځو. په کورم کې د فرقیز شخړو پر مهال اغیزمن سوي خلک شکایت کوي چې له دوی سره د کورونو د جوړولو په اړه شوي ژمنه نه ده پوره سوي. په 2008 میلادي کال کې سوي تړون کې ویل سوي چې حکومت به د ځانمنو کورونو د جوړولو لپاره مالی کومک کوي. طارق ورغزی رپورټ راکوي.
په کورم کې د فرقیز شخړو له امله بې ګوره شوي متاثرین وايي حکومت سره د بیا آبادکارۍ لپاره د 3 لک روپو وعده کړې وه چې په هغې کې دوی ته صرف 2.5 لک روپو یو چک میلاو شوی دی او نورې پیسې ورته لا هم نه دي میلاو شوي. محمد زبیر بنګه په نوم یو متاثره کس مشال لوډیو ته وايي حکومت دې ورته پاتې کمې پیسې دي هغه زر ته زر ورکړي چې خپل کورونه ور باندې جوړ کړي.
ډېر خلک داسې شوي دي سره واپس دي، نیم چک ورته میلاو دی، نیم چک په انتظار کې دي، کورونه یې وړاند پاتې دي. نو په کار دی ته حکومت بالا نه دامه تری باکو ته د چکونه زر ته زر ته میلاو شي ته خپل آبادی مکمل.
په 2008 کال کې شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې په هغه کې یو مدادا ده چې په بیا آبادکاری کې به خلکو سره مرسته کیږي. شعیب خان په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي ډیر خلک داسې دي چې کورونه د شخړو په وخت ړنګ شوي دي خو وسوسه نه لري چې جوړ کړي.
د شیعه سنی ګډبډ شو نه هغه واجی سره دا کورونه ړنګ شو. دا کومې کوټې وې د کې کوم ګډر و کومه سریا و کوم شی او چو په کورونه او چو کشا او دا ټول بالکل ار سے خاتم نه موسرا دس امداد نه شوال ک سوره موسرا دی کوله 50% خلک زکوم رغلی دی دغه سره څخ پل څ واس باغو اغه لګ گزارا ورګی کړی دی زینې جوړ کړی دی رغلی دی او و ساس کوم سره څ واس غنشتو غنشت راتلای کورونه بده
سرکاري ریکارډ تر مخه په کورما کې د فرقایز شخړو لامل شاوخوا 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوی او 3500 تا معمولی زیان رسیدلې دی په 2012 کال کې د بیکراشیو خلکو د بیا آبادکاري لپاره حکومت لخوا د یو ارب او اویا کروڑ روپو اعلان شوی دی په سیمه کې انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض په دې اړه مشال لوډیو ته وایي متاثرینو ته تر اوسه دویم کیس په دې نه دی ورکړی شوی چې د پاکستان قومي احتساب اداره په نیب کې د کورمی ریونیو ډپارټمنټ یا د ګټې ادارې کم چارواکي دي د هغوی خلاف یو کیس روان وو
نیب کې یو انکوائری روانه وه کم ریونیو سټار د دې خلاف خلک تللي وو چې سزاګونه پریښي دي چاته زیات چیکونه ورکړي خو هغه کلیر شوه لکه هغې کې ثابت نه شو چې یا ریونیو سټاف یا انتظامیې دی کیسه غفلت کم درخواستونه وو هغه سیټیسفاید شو نو انشاءالله دغه فایل چې څنګه مونږ ته راشي نو په دې کې به انشاءالله چې کم چیکونه پاتې دي هغه دویم قسط په دې ته ملاویږي
واضح دی چې په 2012 کال کې مری امن لوزنامه د عملي کېدو وروسته د خلکو واپسي په سلسله واره توګه شروع شوې ده سرکاري ریکارډ تر مخه په تصدیق شوي 2000 خاندانونو کې تر اوسه پورې 2000 خاندانونه خپل سیمو ته واپس شوي دي او باقي نور لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
له شمالي وزیرستانه د فوجي عملیاتو په نتیجه کې د بیکورو کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده د چوراک پونه تر اوسه 24 کورنۍ ستنې سوي دي خود هغو بیکورو کلسو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه سوي وو دا چې دوی په کوم حال کې دي او څه غوښتنې لري په دې اړه دا ریپورت هم پام راګرځوم په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع سوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سو خو ځای خلک دا شمیره تر 300 زیاته یادوي زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو خو په دې کې شاوخوا 200 کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان پکتیکا خوست او برمل ته ولاړل که څنګه په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي
خو لیارې چې نشي خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه چې ځنه بیمورن وي د چا زیورن لاندې دي یا ور په بانو کې پرتا په پېښور کې پرتا بل په خوست کې پکتیکا کې پرتا د خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوی دي ډېر زیات
افغانستان ته کډه سوو کسانو یو جرګه هم لري او هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو د دې جرګې یو غړي ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلومو وسلوالو تښتولې هم وو مشال لري تول چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې
دیار مطالبه سره وایي چې موږ سره ګلم خون دیار خلاص شي او بل مو د می سره چې کوم هغه د موټر د گاډي د مور واستري دي چې کیږي نه چې دار ته خوشي په دې خلک په می سره د پارچن سره چې سیمینا نو ستا مطالبه وا چې دار ته خوش نه دې تر شوی یار نه خو سلوري یا چې کوم ځاس نه دی چې هغه تاسو رسته
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټری ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوې او سپران منیسټر سره زموږ دا خبرې شوې مخکې ولې چې د کوم افغانستان کې زموږ خلک دی علاقې کې کومې کړې دي او خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کې په هیڅ طریقه سره او چې دوی پالتا خپل وخت تر کو خپل کورونا بوت کو خپل بچیان بوت کو هغه بالکل مونږ ته دایي کیندا نیرو کوي چې د دې پر مونږه ان شاء الله تنظیم کوي او مونږه خو بیا د دې نه مایوس اس ولې چې کوم حال د افغانستان کوم صدیق اډوال چې راغلی وی هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یو اډ اپ کیږي چې هغه بیا به پورا کلا را دلته بنو تر واسول
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندیښنو ته څه ځواب لري په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه خو هغه له څه ویلو انکار وکړ او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولی خو کامیاب نسوا. تاسو ریپورت اوریدی په دوه منی مایکی هم تاسو یو شمیر ریپورتونه اوریدلای سي. خو اوس دولستی می بجه کېدون کې دي سراره لمومن به خبرونو لنډې سوړان کړی.
له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ کې د خبر پختونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کاریډور فنډ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په ملي توګه ونه ویني تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کاریډور فنډ په غونډه کې وشوه. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په کیمپ زنبرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد زنبرګي برید ذمہواري د پاکستان طالبانو منلې وه او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه وو. پاکستانی چارواکي ادعا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 19 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمې ډلې کسان دي. ټي وي زیاتوي د پنجاب په راجنپور کې دغه عملیات ترسره شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره دغه ولایت پر ستونزو خبرې کړي. د جمهوریت ریاست له خوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی د نورستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې به د بیا رغونې چارې چټکوي. د افغانستان د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او لسو زیات یې جوبل کړي دي. په بغلان کې امنیتي چارواکي نن مشال لوته وویل چې طالبان ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغه دوهمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصره توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری هم ورکړو.
دا د خبرونو لنډیز چې سراره له مومن وړاندې کړله. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرک ورځپاڼه خپلې ډلې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبوبندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوی د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولس ته یو وار بیا باور ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې کله موږ خپله د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضح شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو په ځای حقایق د پټولو پالیسي سی باندې عمل درآمد روان دي. ادارې وایي د رویې عمل کوم په مفاد کې نه ده. کله یو کوم په هیڅ د مهمې منصوبې خلاف بهرني عناصرو سازشونو خلاف خبردار کېدل ضروري دي. نو وفاقي حکومت له پکار ده چې په خپل رویې یو نظر واچوي او د وړو صوبو د مفاداتو خیال دې وساتي. نو بیا په دې مهمه منصوبه کې بهرني عناصرو د سازشونو نه محفوظه پاتې کېدای شي. درې اخیری کلی کې هیله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خط به د تسلی وړ جواب د منصوبه بندي او ترقی وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا ولس په ذهنونو کې پیدا کړي دون کې شکونه لري کولو کې به د زړه کار نه اخلي. جنگرس پانه خپل د ری کې په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان دي. د قومي اسمبلی په غونډه کې سیس بانکونو کې د پاکستانیانو دوه خرابونه زیات رقم د موجودګي ذکر په دې لحاظ خاص اهمیت ورده چې پاناما لیک فشان په دې معاملې هم ډیر بحث شوه دي. خو وخت یې دوه سر دا معاملې هم شاته پاتې شوه ده. ادارې لیکي پاناما لیک کې د کمی سرمایې ذکر شوه دي. د غیر قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دي. خو سیس بانکونو کې اخودل شوی دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثر دا دی چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوې پیسه ده. ادارې مخکلي کې پاکستان له دا معامله اوچتول پکار ده ځکه چې د معاشي بهالې په اهم مرحله کې دی. خو ټول کارونه یې د وسایلو د کموالي له وجې د غیر ملکي قرضو محتاج دي. ادارې وایي دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکي سرمایه مشکوک انداز کې آف شورز کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او کوم د قرض بوج برداشتوي. دا وخت ټول نړۍ کې غیر قانوني ذرایعو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلې غوندې معاملو تحقیقات روان دي. پاکستان له هم سختې تحقیقات پکار دي. ادارې اخیری کلی کې د پاناما لیکس معاملې خود تفتیش د عمل نتیریږي. خصوصي بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې د عمل ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ جرنل ورسپانې کې کچم چین په سیمه او نړۍ کې د یو زموږ هیواد په توګه د اثر کارولو هڅه کوي. خو د مسعود اظهر په معاملې کې د مخه پالیسي خپل کړې ده. بلخ ډیموکراسي نو وې پانې په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. د سیمه حالات او نړۍ متواد ګلایا سړندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانې کې چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریزو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپل گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې یې دریز ښکاره نه دی. تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند د هغه ګام مخنیوی کړی و چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوي ترهګري ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول وو. چین د هند درخواست په تکنیکی بنیادونو رد کړی وو. ورسپانلی کې چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبي ایشیا کې پراخ رول ولري. خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګري هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده، په سیمه کې د یو زموار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورسپانلی کې د مسعود اظهر په معاملې چین دوه مخیزه پالیسي خپل کړې ده. مسعود اظهر له دوه لسیزو راهیسې د ترهګریز پیښو تر شا دی. بلخوا ډیموکراسي نو وېپاڼې د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوې ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګي 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیره اونۍ مقامي چارواکو ویلي وو چې د امریکایي ډرون برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په مقالې کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوي چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره له نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګری ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3.5 نه زیات ملکیانو وژل شوي او 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. په مقالې کې راغلي چې د 25 لکو نه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیې ته لېږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معاملې کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړې دي.
دا مشال ریډیو دا.
د اسلامي هوادونو د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې په استنبول کې جوړ شوی و، په اسلامي نړۍ کې د اختلافات په اړه خبري وشوه. د کانفرنس ګډون کوونکو د ترګري د ملاتړ او د نورو هوادو په چارو د لاسوهنو لامل د ایران غندنه وکړه. دوی هم دراز د حزب الله ډله په یو شمیر اسلامي هوادونو کې د ترګرو فعالیتونو لامل وغندله. فرشته جلالزی نور حال راکوي.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان د سرمشریزي ګډون کوونکو د غونډې په پای کې پرون یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې په هغه کې ایران د بحرین، یمن، سوریې او سومالیې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ لامل غندل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی وو، خو د دې انتقاد لامل یې د دې غونډې په ورستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحانی بنن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو تر سره سو، د لشتلجه دیش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشریزه په ورستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسلواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ لامل وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د غړو امنیتي له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ لامل د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړی و. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو او شاوخوا سیمه بند شوی وو. د کوردی وسلوالو د فعالیت لامل او د اسلامي دولت یا داعش د حملو لامل په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوی دی. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې ښار کې جوړه شوی وو. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واکل لري کېدو چې له انقره سره یې نږدې روابط درلودل د انقره او قاهرې روابط سره کړی دي. له عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف لامل شنه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
پا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په رهبرۍ کې کړکېچ له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکولسن ویلي د مسلې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. تفصیل د فرشته جلال سی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینی او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور لټاکل کېدو رئیسی د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. د نیکولسن په باور د ملا محمد عمر تر مړینی وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکولسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولی و، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قومندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکولسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچيري القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حملې وکړه، یو ار بیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې لدې هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن رویټرز ته ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډېره واضح لیدل کېږي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرې طالبان بیا واک ته ورسېږي نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو ار بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمېر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قومندانان له واشنگټن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندېښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت ته دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولای. جنرال جان نیکولسن که څام د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزیابي 50% بشپړ کړي، خو د رویټرز په حواله په دې اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکولسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو اړخیز یا له خپله لوره عملیات وکړو، البته د پخوا په پرتله به یې شمېر کم وي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
او سیوبل رپورټ راځو. د افغانستان د ننګرهار په لیرو پرتو ولسوالیو کې هغه ځوانان چې له 12 ټولګي فارغ شي او لوړو زده کړو ته لاره نشي پیدا کولای، یو شمېر یې د بیروزګارۍ له امله د دولت د مخالفینو په لیکو کې جذبې شي. د چارو پوهان وایي د دولت تر څنګ ملي سوداګرو او بارسوخ اشخاصو ته په کار ده چې ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. نور حال د بازومت عابد په رپورټ کې.
په ننګرهار کې هر کال په زرګونه تنه ځوانان د 12مو ټولګیو څخه فارغېږي چې یو شمېر دولتي پوهنتونونو ته لار پیدا کوي او یو شمېر په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې پیلوي. خو ګڼ شمېر ځوانان د غربت له امله نشي کولای چې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر ریم الله سمندر وایي چې ملي سوداګر او بارسوخه اشخاصو ته پکار دي چې دغه ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینی برابرې کړي.
زموږ تجار دي یا هم د افغانستان متنفس شخصیتونه دي، هغوی مثلا یو شمېر له دغه ځوانانو چې په جنگزپلو سیمو کې اوسیږي د ننګرهار لری پرتو ولسوالۍ راولي. په ننګرهار کې یو ځای کې لیلیه ورته ورکاني، دلته په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کاني. څوک د تعلیم سره شوق نه لري مسلکي زده کړې وروخي، یو شمېر ته کوشش وکړي افغانستان مرکز کابل ته ویلي. حتی یو شمیر د بهرنی هیوادونو بورسونو ته کاندید کالي مدني ټولنو ژورنالیستانو ترمنځ همغږي رامنځته سي او دا په شریکه توګه حکومت ته ورسول سي او پر حکومت فشار وارد سي. زه مطمئن یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پونتون رئیس استاد ببرک میخیل هم په ملي سوداګرو او با نفوذ شخصیتونو غږ کوي چې په ځوانانو پانګه اچونه وکړي او خپل ملي رسالت سرته ورسوي.
زده کړې او تعلیم د ځوانانو لپاره یا خصوصا زموږ د کوچنیانو لپاره هغه څه دي چې که په موقع تر سره نشي په راتلونکي ژوند کې د دې هیڅ جبیره نشي کېدی. ګڼې سیمې زموږ داسې دي چې هلته د ننګونو سره امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. زموږ مشرانو ته زموږ ملي خلکو ته زموږ علماو ته دا پکار دي چې په هغو سیمو کې چې مثلا هلته شونتیا موجوده نه امکانات موجود نه وي نورو سیمو ته موږ خپل ځوانان وهڅوو چې لاړ شي هغوی ته امکانات برابر کړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی ولا احمدزی وایي چې دوی له ځینو شخصي پوهنتونونو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې یې بېوزله ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. خو دوی هم په ملي سوداګرو او د پارلمان او ولایتي شورا په وکیلانو غږ کوي چې په دغه برخه کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي.
ډېر ځوانان اوس هم موږ په ننګرهار کې لرو چې له زده کړو بې برخې دي. د ولسي جرګې یو تن وکیل سید اکرام د الفلا په پوهنتون کې سل تنه ځوانان مصارفات د پیل نه تر پایه پورې چې دوی خپله تحصیلي دوره بشپړوي د منلي دي. ولې په نورو باندې مو غږ دی چې د دغه ډول وکیلانو نه د دغه ډول تجارانو نه زده کوي د خپل ولسونو په درد باندې وپوهېږي او د دوی لاسنیوی وکړي.
د دولو د چې سکل په ننګرهار کې 250 ځوانانو په دولتي پوهنتون کې د زده کړو چانس ترلاسه کړي خو په زرګونو ځوانان بې نتیجې پاتې شوي چې د اکثرو یې دا وس نشته چې په خصوصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم یو تازه رپورټ او تازه خبر هغه دا چې د خیبر پښتونخوا گورنر ویاند وایي چې حکومت په ملکنډ ډویژن کې د لګول شوي کسټم اکټ د بیرته اخیستلو فیصله کړې ده. د دې ګام وروسته مختلفو سیاسي ګوندونو احتجاج کړی او د ملکنډ ډویژن ځینې ښارونه یې بند کړي. خو اوس د گورنر ویاند علي خان یوسفزی وایي چې د خلکو غبرګون ته په کتو سره حکومت د کسټم اکټ د بیرته اخیستو پریکړه کړې ده. تفصیل له پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته ویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولس ته احتجاجونو ورستو مرکزی او صوبایي حکومت د کسٹم قانون واپس اخیستو پریکړه کړې ده. او ډېر زر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک ورستو په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړی شي.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور فچدا موجودہ حالات کی چیز دا ایکٹ واپس راستل پکار دی او پدی باندھ دے سخت ریئیکشن او دخل کو عوامی رائے تے او قتل او واپس چیز صوبائی حکومت چیز دی اگے باندھ سفارشات راستل اس چیز دی اگے باندھ گورنر سے دستخط کو پریزیڈنٹ سے تواس کو انشاءاللہ غو زر چیز دی دستخط کی واپس بشی رائے.
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا موجوده صوبایي حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مهتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شو او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک وروسته په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو.
سفارشات راغلی او دا اکتوبر 2015 کی چیز سابق گورنر سردار مہتاب صاحب چیز اگر بیا پریزیڈنٹ آف پاکستان تاستول او دا اس مارچ په میاشت کې چیز بیا پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پاگے باندھے دستخط کو.
بلخوا د دغه قانون عملی کېدو وروسته د ملکن ډیویژن د هر میدان سره تعلق لرونکو او سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه عوامي نېشنل ګوند د دې په ضد راووتل او احتجاجونه پیل کړل. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه هم تیر اونۍ رابلل شوې وه چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړې شوه. د بنیر زلینا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکو د صوبایي سمله غړي او په صوبایي سمله کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام اوستایو او یې ویل چې تر هغې به دوی مطمئن نه وي تر څو چې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نه وي جاری شوې.
حکومت نصوبائی حکومت ملکن ڈویژن تھا کوئستان تھا اس قسم نے ترقیاتی سیاسی کارونو لپاره پیسې نه دی ورکړی، سمراټ نه دی ورکړی، بیا خو د دې خبرې جواز نه پیدا کېده چې دې دا ظالمانه او غیر منصفانه اقدام وکړي.
دا د ونې را چې تیر مارچ میاشت کې په ټول ملکن ډیویژن کې د کسټم د قانون عملی کړی شو چې د سیم اولس د دوی سره ناانصافي وبلله او په ضد احتجاجونه او هړتالونه هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې واپس اخیستو غوښتنه وکړی شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
او سم راځي د راشد خان په ژغ کې وسندر واورو.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خٹولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوسم د دې غړي ورستی رپورت تر ازو د تھیټر او ډرامې پښتون هنرمند او د پېښور په ایډور کالج کې د انګریزي ژبې په خوانی استاد پروفیسور رسول قمر د زیارت په ورځ نه وخت د ورپېښ نه روغې لوجې په حق رسیدلې دي. د نوموړي عمر شاوخوا اتیا کال وو او څه موده وړاندې فالج وهلی وو. د دې د کار او ژوند په اړه مو له لیکوال شیر عالم شینواري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتنه چې د پروفیسور زیول قمر د پېژندګلو اصل حواله څه ده؟
زول قمر ته بنیادی طور سره د فکر خاوند، یعنی هغه کس، هغه استاد چې هغه خپل شاګردانو ته د آرت، د تھیټر، د ډرامې او په ډرامي په ذریعہ باندې د خلکو د وګړو لپاره د خیر ښېګړې او د سوچ او د فکر ورکولو والے یو کس و. زما په خیال ټول هغه ته پیژندګلو خو دا غي داوه چې خلکو ته د سټوډنټانو داسې یو روزنه وکړي، د هغې ټریننګ وکړي او هغې ته یو فکر ورکړي، یو کانفیډنس ورکړي چې هغه په سټیج باندې، په ډرامه باندې، په شاید مشاعره کې، شعر او ادب په ذریعه باندې هغې ته یو فکر ورکړي او د خلکو خدمت جوګۍ جوړ کړي.
یعنی دې لپاره عملا موږ څه وینو چې د ده د فکر یا د هلو ځلو په نتیجه کې موږ هغه اشخاص وینو، هغه کسان وینو، یا هغه ځایونه، یا هغه ادارې وینو چې جوړې شوي وي.
زول قمر صاحب د هغه سکول آف تھاټ سره د ګورنمنت کالج او سټیج او شاگردانو کې یو متخکاره شاگرد چې کله دی نو دی تل پکې آرت ډراما پکې د میوزیک کلب دی جوړ کړو او څنګه چې سره کالج کې د آرت او ډرامې لپاره کارونه کېدل سپنټان په کېنوال نو دا چې دی په خپل د کالج په لیول باندې یو ډراما کلب او میوزیک کلب جوړ کړو او دا غي په شاګردانو کې یو متخکاره شاگرد چې ښکاری نو هغه هارون بچا دی چې په میوزیک کلب کې هغه خپل کلینا هغه انکرچ کړو او چونکه شو کې نو هغه پکې باقاعده سنگنګ هم زده کړو او هغه سره خواریم کړو.
پروفیسر زیول قمر شیپ خبرال د انګریزي استادو ایڈورد کالج کې استادو، دین علاوه چرته په ډرامو کې د خپل کار کړی وو یا ډرامې لیکلي یا ډېرې مشهوره ډرامې؟
د چې کوم دی د اعظم صاحب یو مشهور ډرامه خوبونه کې کار کړو، سپین خان په نوم باندې هغه مشهور کردارو، ځکه چې په پښتو باندې، په هندکو باندې او په اردو باندې او خاص کر په انګریزي باندې، ځکه چې هغه خود تاسو سره څنګه ذکر وکړو، استاد هم دغه هغه په دې ټلویزیون په ډرامو کې او د تھیټر په ډرامو کې، خصوصا د ایډورډ کالج په ډرامو کې ټیک ټاک کار کولو، سپرنټانو ته هم کار خولو او د دې فن سره وابسته کړو، سنگینګ سره او کدا آرت سره او کدا پینټینګ سره، نو دا هر څوک سپرنټان به په دې کلبونو کې، په دې ډراما کلب او د آرت کلب کې باندې انکرج کول، ایون دا غي پیرنټس نه بتلو چې تاسو په دې کې ډېر ټیلنټ دي او ای مور کلر ته بتلل، نو دا هم دا یو کوالټي و چې هغه تر دغه ځای پورې نه پر خودل چیرې او سټوډنټ دی هغه وایي چې زما کور کې دا څه مثلا هغه به هغه کور ته تلو، هغه مشرانو سره به ملاوي تلو چې دې سټوډنټ کې ډېر ټیلنټ دی.
یعنی څنګه و شخصیت یې څنګه و، گپ شپ لګول، ناستې پاستې کول، خبرو کې ژورتیا څنګه، مزاج یې څنګه و؟
زول قمر صاحب ډېر انتهایی عاجز طبیعت والا دی، په باقاعده په خپل آفس کې، په خپل دفتر کې او ایون په خپل کور کې سټوډنټانو سره همیشه په خبرو اترو باندې او ډیبیټس کې کول، ایون په کلاس دوران کې هم دی سټوډنټانو سره بحث مباحثه کول، ډیبیټس به کول، کوشش کول چې یو فرندلی تال او بلکې نور ټیچر سره هم چې تاسو د خپل لکانو سره د دې ټیلنټ تاسو ته الته اندازه کې دي شي چې تاسو دې سره خبرې وکړي، تاسو دې دې سره ضرور پرنګي یو د مشر په حیث باندې یا د دوست پرنګي ځان تر نږدې کې، نو تاسو به الته کې تاسو ته به داغي د ټیلنټ او داغي د مسایلو په تل کې څه مسلې ده او دې څه خصوصیت او څه فعالیت
دې نه علاوه کومې خبرې داسې دي چې تاسو سره لیدلې څومره وخت نه تاسو پیژندئ او داسې خبرې چې هغه تاسو په یاد کې پاتې؟
تقریبا لږ دولس کلو باندې زما په خیال چې موږ سره تر ډیره وخت پورې سره به تلو او تلو خبرې مو سره کولې، موږ ته چې کومه خبره یادېږي هغه به همیشه دا وي چې تاسو لباس ښکلی اچوئ، ځکه چې دې سره به ستاسو شخصیت ښکلی ښکاره شي، چې څنګه ښکلی لباس ستاسو او اغوندې ستاسو به همیشه بیا کوشش هم دا وي کله چې خلکو ایکسپیکټیشن وي چې دا تړې چې سپینې کپڑے اچي، نو غیره خبره چې دا به ډېر دننه هم د فکر بم بیا ډېر ښکلی وي. زما په دا خبره ډېر ښه زما په زړه لګېدلې ده چې تاسو دا بهرنی لباس چې کله ښکلی ساتئ، نو کوشش کوئ چې تاسو دننه چې ستاسو په ذهن کې کوم شخصیت دی چې هغه هم ښکلی وي، دا ریفلیکشن پکار دی.
امن، مینا او ورورولي،
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یان څه پخواره ځای خولو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس